السلام علیکم د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته ښه راغلاست قدرمن اوریدونکو. د خبرونه د ژوند رنگونه د پروګرام لپاره ځانګړې ده. نن د ټلویزیون نړیواله ورځ ده. په دې مناسبت په دې خبرونه کې ځانګړی پروګرام لرو. د ژوند رنگونه به د ټلویزیون پر پردو د خپرونې د میلمنو له خولې واورئ. خو لومړی خبرونه واورئ. هندوی له افغانستان سره د هوا له لارې کارګو بیا پیلوي. دا خبره هند ته د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزیر نورالدین عزیزي د سفر په لړ کې نن اعلان شوه. د هندي رسنیو د راپورونو له مخې د دې هیواد د بهرنیو چارو وزارت یو جګپوړي چارواکي انند پرکاش د کابل نوی ډیلی او کابل امرتسر ترمنځ د هوایي دهلیز د بیا فعالولو پریکړه تایید کړه او ویل چې ژر به دا دهلیز فعال شي. د رویټرز خبری آژانس راپور له مخې پرکاش وویل د ډیر خوښ دی چې د دوه هیوادونو ترمنځ هوایي دهلیز بیا فعالیږي. د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزیر نورالدین عزیزي د چهارشنبې په ورځ هند ته په 15 ورځني سفر ولاړ. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې وایي چې سږکال د ځنغوزو حاصلات ډیر ښه دي او ټاکل شوي چې دا محصول د هوایي دهلیزونو له لارې چین ته صادر شي. د دې خونو د مشرتابه پلاوي غړي خانجان الکوزي پرون ازادۍ راډیو ته وویل چې د ځنغوزو د صادراتو د اسانتیا لپاره له افغان هوایي شرکتونو سره خبرې روانې دي. د افغانستان د وچو میوو د صادرونکو د اتحادیې د معلوماتو له مخې تمه ده چې یوازې خوست ولایت سږکال شاوخوا 60,000 ټنه ځنغوزي تولید کړي او د نورو ولایتونو مجموعي حاصلات خای 15 ټنو ته ورسیږي. د ځنغوزو یو شمیر کاروباریانو هم سګنای بازار او د صادراتو ښېګڼه فرصتونه بللې دي. د قزاقستان د روغتیا وزارت وایي روغتیایي ټیمونه او طبي وسایل د افغانستان زلزله ځپلو سیمو ته استولې دي. د وزارت پرونو ویل چې افغانستان ته په لیږل شوي طبي ډله کې داسې متخصصان شامل دي چې له ناڅاپي پیښو وروسته د رواني ضربو یا تروما او د بیړنیو حالاتو په برخو کې تجربې لري. د قزاقستان د روغتیا وزارت د خبر له مخې د دې هیواد ډاکټرانو په افغانستان کې لسګونه ناروغان معاینه کړي، مشورې ورکړي او د جراحي عملیاتي کړې دي. په روسیې کې دوه سختو زلزلو د افغانستان په ختیځ او شمال کې سلګونه کسان مړه او ټپیان کړل. ټاکل شوی چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ نن د نیویارک له نوي منتخب ښاروال زهران ممدانی سره په سپینه ماڼۍ کې وګوري. دا به د ولسمشر ټرمپ او د نیویارک د نوي ښاروال لومړنۍ کتنه وي. ټرمپ او ممدانی په خوا څو ځله یو پر بل نیوکې کړې وي. ټرمپ د نیویارک د ښاروالۍ د ټاکنو پر مهال د ممدانی د سیال اندرو کومو ملاتړ کاوه. ممدانی بیا څو ځله د ټرمپ د ادارې پر سیاستونو په تیره د غزې د جګړې پر مهال د اسرایلو د ملاتړ او د مهاجرت په برخه کې د لګیدلو محدودیتونو پر پالیسیو توندې نیوکې کولې. ولسمشر ټرمپ د چهارشنبې په ورځ په ټروت سوشل ټولنیزه شبکه ولیکل د نیویارک کمونیست ښاروال زهران کوامو ممدانی د لیدنې غوښتنه کړې. موږ توافق کړی چې دا لیدنه به د نومبر په 1 په سپینه ماڼۍ کې ترسره شي. ممدانی هم د دې اونۍ په پیل کې رسنیو ته وویل چې د هغه ټیم له سپینه ماڼۍ سره د لیدنې د تنظیم لپاره اړیکه نیولې ده او د پنجاب د فیصل آباد په یوه فابریکا کې د ګاز چاودنې 15 کسان وژلي او ګڼ نور یې ژوبل کړي دي. د فیصل آباد کمشنر راجا جهانگیر انور په یو بیان کې ویلي دي چې نن د فیصل آباد ملکپور سیمې ته نږدې په یوه فابریکه کې د ګاز چاودنه وشوه. د کمشنر د دفتر په بیان کې ویل شوي دي چې 15 جسدونه راایستل شوي او 10 تنه ټپیان روغتون ته رسول شوي دي. په دې پیښه کې 8 کورونه هم زیانمن شوي دي.
د ژوند رنگونه.
السلام علیکم. د ژوند رنگونه خبرونه ته ښه راغلاست. د خبرونه ز احمد تکل د شفیق عیار په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. د نومبر 28 د ټلویزیون نړیواله ورځ ده. که څه هم ټولنیزو شبکو په وروستیو څو لسیزو کې تر ډیره د ټلویزیون ځای نیولی دی، خو موږ او تاسو ښاغلي اوریدونکي ښایي هغه نسل یو چې هر یو لا هم له ټلویزیون څخه خوږې خاطرې لرو. په افغانستان کې ټلویزیون د 1950 لسیزې په وروستیو کې خپرونې پیل کړې او تر اوسه نیمه پیړۍ سفر لا نه دی بشپړ کړی، خو په پرمختللې نړۍ او حتی په ګاونډیو هیوادونو کې خلک له ډیرو پخوانیو کلونو څخه ټلویزیوني خپرونې ګوري. په دې خبرونه کې د هیواد د ټلویزیون له دوو پخوانیو مخکښو څیرو سره خبرې کوو. دوی به خپلې خاطرې راته بیان کړي، په زړه پورې کیسې به وکړي او په تیرو نږدې 15 لسیزو کې د ټلویزیون د بدلون په اړه به خپل معلومات را سره شریک کړي. خو له هغه مخکې په دې اړه تاسو د یو تفصیلي راپور اوریدو ته را ګرځوم.
د افغانستان په یو خصوصي ټلویزیون کې یو ښځینه وایده ده، وایي د ټلویزیوني خبرونې د ثبت او تولید پر مهال د ګڼو ستونزو او محدودیتونو سره مخ ده. دې چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور سي. د غږ بدلولو په شرط یې ازادي راډیو ته وویل:
وقت داخل استودیو می دیم و سوالات آماده است و قرار است که برنامه اجرا بکنی. اول
کله چې استودیو ته ننوځو او ټاکل شوي وي چې خپرونه ولرو، هغه سوالونه چې باید مطرح کړو له خپله میلمه یې پوښتلی نه شو. بله موضوع د ماسک کارونه او هغه محدودیتونه دي چې د خپرونې د ترسره کولو پر مهال وي، او د ویرې له امله اکثرا زموږ ذهن ګډوډوي چې د خپرونې پر مهال نشو کولی ښه تمرکز ولرو، خپل هدف ورسوو او پروګرام وچلوو.
په افغانستان کې ځینې خبریالان چې د ټلویزیوني پروګرامونو لپاره محتواوې تولیدوي هم معلوماتو ته د لاسرسي له نشتوالي او د دوی په کار کې طالبانو له لاسوهنو شکایت کوي. د افغانستان د دوه ولایتونو خبریالانو چې نه یې غوښتل نمونه یې په راپور کې خپره سي، ازادي راډیو ته وویل:
په بعد افغانستان سخت زیر کنسور است، سخت زیر کنترول اداره طالبان قرار دارند.
په بعد افغانستان کې تر سخت سانسور او د طالبانو تر شدید کنټرول لاندې دي. ان هغه ادارې چې د رسنیو اړوندې کار نه دی، د راپورونو خپرولو کې لاسوهنه کوي.
د شرایط انګلیسي جمهوری اطلاعات در قسمت تلویزیون
کو غوړلې مې میرمن مرکه واخلو، باید هغه میرمن کاملا پوهل شي او ماسک ولري. په داسې حال کې چې مخکې داسې نه و، لږه وخت چې طالبان نقلي شرایط خزوته نور هم سخت شوي او خزیان ته جرأت نه کوي چې تلویزیونونو کې کار وکړي.
په افغانستان کې د ځینو خصوصي تلویزیونونو مسولین هم په دې اړه اندېښمن دي، وایي چې محدودیتونه د تلویزیونونو کتونکو او د دوی پایداتو کې هم کمښت راوستای دی. شیرالی چې په هرات ولایت کې د یو سیمه ایز تلویزیون مسول دی، ازادي راډیو ته وویل:
معنی شدن پخش سریال ها و فلم ها که یکی از مهمترین
د سریالونو او فلمونو خپرول چې د تلویزیونونو د نشراتو مهمه برخه جوړوله، بندیدل یې د لامل شول چې یو شمېر رسنۍ له فعالیته ولوېږي. موږ چې کومې خپرونې لرو، لیدونکو ته جذابه نه دي او د لیدونکو شمېر شدیدن کم شوی دی. او هغه سوداګریزو شرکتونو چې اکثرا اعلانونه یې راکول، اوس یې تلویزیونونو ته کم ورکوي چې سیمه ایز تلویزیونونه اکثریت یې اعلانات نه لري.
د رسنیو خبریالانو ځینې ملاتړي سازمانونه هم د ستونزې تاییدوي. د افغانستان د رسنیو د ملاتړ سازمان امسو مرستیال بصیر احمد دانشیار ازادي راډیو ته وویل:
محدودیت های فراوان بر تلویزیون های افغانستان از سوی حاکمیت فعلی وضع شده.
د رسنیو حاکمیت لخوا د افغانستان پر تلویزیونونو ډیر محدودیتونه لګول شوي دي. له دې دلې هغه محدودوونکي فرمانونه چې د زیرو تصویرونو د خپرولو په اړه دي، جدي ستونزې دي. او په تصویری رسنیو کې د اوسنۍ حکومت د چارواکو نه حاضرېدل نور ننګونې دي. موږ هیله من یو چې اوسنۍ حکومت په خپل محدودوونکو فرمانونو بیا غور وکړي.
خو د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور وزارت ویان خبیب الله غفران وایي چې د اطلاعاتو او کلتور وزارت د رسنیو ملاتړ ته ژمن دی او تر اوسه دوی په افغانستان کې 180 رسنیو ته د فعالیت جوازونه ورکړي دي. د که څه هم د رسنیو د محدودیتونو د نیوکې په ځواب کې څهونه ویل، خلاصه ازادي راډیو سره په خبرو کې ټینګار وکړ چې رسنۍ باید د اسلامي ارزښتونو او د خلکو له کلتور سره سم خبرونه وکړي.
وزارت اطلاعات و فرهنگ امارت اسلامی افغانستان از اونجایی که یک آدرس حمایه و سکتوری رسانه ها در کشور به حساب میاد.
افغانستان د اسلامی امارت د اطلاعات و کلتور وزارت د دې لپاره چې په هیواد کې د رسنۍ او د ملاتړ سکتوري آدرس بلل کیږي، هڅه کوي چې د هیواد د اطلاع رسونې په برخه کې مستمرې او ګټورې هڅې ولري. رسنۍ باید د هغو پالیسیو په اساس چې وخت پر وخت ورسره شریکیږي او د افغانستان د خلکو اسلامي او کلتوري ارزښتونو ته په پام فعالیت وکړي.
په افغانستان کې د رسنیو په ځانګړي ډول د ټلویزیوني شبکو د وضعیت په اړه اندېښنې په داسې حال کې دي چې نن د نومبر 21مه د ټلویزیون نړیواله ورځ ده. ملګرو ملتونو په نوې مناسبت په خپله ویبپاڼه لیکلي سره له دې چې مختلفو پلیټفارمونو کې د غږیزې او تصویري منځ پانګې په مصرف کې بدلون او د ټکنالوژۍ دوامداره تکامل موجود دی. تلویزیون د اړیکو یوه مهمه وسیله پاتې سوې ده. دې سازمان ویلي چې تلویزیون لا هم د ویډیو مصرف تر ټولو لویه سرچینه پاتې ده. د ملګرو ملتونو په ټکو په داسې حال کې چې تلویزیون صفي اندازه بدله سوې او خلک په بیلابیلو پلاتفارمونو کې محتواوي تولیدوي، لیږدوي، خپروي او مصرفوي، د نړۍ په کچه د تلویزیون لرونکو کورنیو شمیر هم مخ په زیاتېدو دی. ملګرو ملتونو زیاته کړې چې د خپرونو د راڅرګندېدونکو او دودیزو بڼو ترمنځ تعامل ته په پام سره تلویزیون زموږ په ټولنو کې د مهمو مسلو په اړه د پوهاوي لوړولو لپاره یو ښه فرصت وړاندې کوي.
د تلویزیون د نړیوالې ورځې په مناسبت ځانګړی راپور مو اورید. قدرمنو اوریدونکو، د دې خبرونې میلمانه دي. البته لومړی میلمه زموږ د افغانستان د تلویزیون پخوانی رئیس عبدالغنی مدقق دی. د خبرونې دوهم میلمه هم د افغانستان یو پخوانی مخکښ نطاق او د خبرونو چلون کوي دی چې په څو شیبو کې به له خبرونې سره یو ځای شي. خو اوس چې مدقق صاحب را سره دی، خبرونه او خبرې له دوی سره پیلو. مدقق صاحب، خبرونې ته ښه راغلاست. خلک مو له اواز سره بلد دي. اور اوریدونکو ته که ستړي مشي وایي مهرباني وکړئ، بیا به موږ خپلې خبرې پیل کړو.
سلام تکل صاحب، تاسو ته، ازادي راډیو اوریدونکو ته، او د افغانستان کې څوک چې په بهر کې دی دننه دي زموږ غاغ اوري، خپل سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. نن د نومبر 21 لکه تاسو چې ویلې د تلویزیون نړیواله ورځ ده. دغه ورځ په مناسبت هم ټولو ته مبارکي وایم. مننه تکل صاحب.
له تاسو مننه چې په خبرونه کې مو برخه واخیسته. مدقق صاحب، راځي لومړی د افغانستان د تلویزیون له تاریخ نه پیل کړو. تاسو له ډیرو پخوا کلونو راهیسې له تلویزیون سره همکار وئ، مګر په غالب ګمان لومړنیو ورځو کې به یې نه وئ، ځکه چې ستاسو عمر فکر کوم چې د هغو ډلو د افغانستان د تلویزیون د کارکوونکو له ډلې تاسې نه وئ چې ډیر عمرونه یې زیات وو او ډیر کلونه پخوا، یعنې د 1950 لسیزې په نیمایي کې جاپان ته ولاړل، عراق ته ولاړل، څو نورو هیوادونو ته لاړل او د تلویزیون د خبرونو په برخه کې معلومات راټول کړل او بیا راغلل د افغانستان د تلویزیون شبکه یې فعاله کړله. خو دا خو زما فکر دی، مګر تاسو راته ووایاست چې څه وخت د تلویزیون سره یو ځای شولی او بیا به وروسته د تلویزیون تاریخ هم راته ووایاست.
مننه تکل چې زه خپله خو لومړنی کار مې د افغانستان ملي راډیو نه پیل کړ په 1940 کال، تقریبا 1980 کال په ملي تلویزیون کې مې سابقه ده. نو دغه 40 کال کېږي چې له وطنه مهاجر شوی یم. تقریبا په ډېرو پوستونو کې مې کار کړی. په لومړي سر کې د افغانستان په راډیو کې ویاند ومه، له فوتی اعلانو، تجارتي اعلانو، خبرونو مې پایلو کې کار. وروسته بیا د نطاقانو مدیر پایس مقرر شوله. ما وروسته تجربه زیات شوله د اطلاعاتو د عامر پایس باندې. یو وخت درې څلور کاله د آریانا تلویزیون د خبرونو د برخې رئیس په توګه ومه. بیرته راغلم د افغانستان د ملي راډیو د رئیس په توګه، تقریبا 12 کاله رئیس ومه. بیا د تلویزیون رئیس ومه. په وروستۍ دنده مې د افغانستان د ملي راډیو تلویزیون د مرستیال په توګه ترسره کړې. نو که سابقې د تلویزیون سره تاسو تکل چې په هغه وختو کې تاسو یاده کړه، واقعا زه نه ومه او صرف هغه وختونه را په زړه کېږي ماته. په 1955 کال کې د راډیو مخینه خو زیات، تقریبا 2 کاله وروسته سل کله نه کېږي، او تلویزیون هم وڅلوې کاله شکل پوره کېږي.
دا د تاریخ د تلویزیون د افغانستان دقیقا له کومې ورځې پیل شوی، یعنی خپرونې په کوم ورځ پیل شولې؟
د 1955 کال د شهید سردار داود خان په وخت کې د تلویزیون، یعنی تعداد کوي مخکې خودل شوی. خو د 1955 کال ته یعنی تقریبا د دلوې هوت میاست چې باید د تلویزیون افتتاح شي. نو سید سردار داود خان په وخت کې آماده شوي ټول وسایل. بیا چې په افغانستان کې انقلاب و، څو 1955 کال انقلاب
د ثور دی
اومه، بله د ثور په اومه باندې د افغانستان تلویزیون په رسمي توګه افتتاح شوی دی د نورمال ترکیب لخوا نه. او اصلا آماده سوی د سردار داوود خان په وخت کې دغه خپل حکومت تاریخچه تلویزیون کې دغه ارمانونه عمل ته وو، او خپل د سید سردار داوود خان زوی انجینر خالد چې د ډیرو تکړه انجینرانو نو چې هغه تاسو یاد کړه جاپان ته هم تللی وو، نور بهر کې نور انجینرانو د تلویزیون په برخه کې زده کړې وکړې، هم د تخنیک په برخه کې، هم د نشراتو ټولو برخه کې. نو اصلي په 1950 کال کې تلویزیون افتتاح شو.
مدقق صاحب، ما دا پوښتنه کوله چې د دغه د افغانستان د ملي راډیو تلویزیون د هغو تازه کارکوونکو یا نویو کارکوونکو په اړه راته ووایاست چې په بهر کې زده کړې وکړې، لکه څنګه چې ما مخکې یادونه وکړه، په فکر کوم په جاپان کې وو، په عراق کې وو. د هغه وخت البته تاسو خو به استعمال لکه څنګه چې مخکې هم وویلې، تاسو وروسته له راډیو ټلویزیون سره یو ځای شوي یاست په 1940 کال کې، او هغه مهال چې دا د افغانستان د ملي راډیو ټلویزیون کارکوونکي بهر ته د زده کړو لپاره لاړل، 1956 کال وینه تقریبا 13 کاله وروسته تاسو له دوی سره له ملي راډیو ټلویزیون سره یو ځای شولئ. مګر تاریخچه تاسو ته معلومه ده دغه څومره کسانو کوم هیوادونو ته ولاړل، او د ټلویزیون لومړنۍ زده کړې دوی څه ډول سره راوړې هیواد ته، او بیا یې نشرات پیل کړل؟ البته لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه د سردار داوود خان په وخت کې. بله مهرباني.
دغه ټلویزیون همکاران البته خپل د راډیو ټلویزیون د مخابراتو یو وخت کې د راډیو ټلویزیون برخه درلودله، نو له هغه جنګه محصلین او څه د راډیو ټلویزیون کارمندانو د دوی جاپان ته تللي وو. په همزمان په همدو وخت کې د جاپان له خوانه د افغانستان د ملي ټلویزیون لومړنۍ استدیوګانې د جاپان له خوانه جوړې شولې. په هغه مهال شمېره تقریبا تر 15 تنه وو چې هغوی د تعطیل لپاره تللي وو. د ټلویزیون په هم تخنیکي برخه کې او هم د نشراتي برخه کې، نشراتي خو البته په افغانستان کې وروسته به دوی ته ترینینګ ورکړل شوی د استادانو له خوانه. نو دوی ته کله خپل ترینینګونه خلاص کړل، خپل زده کړې خلاص کړلې، افغانستان ته راغله، همدغه کډرونه ټول په تلویزیون کې جذب شول. هغه مهال تلویزیون لومړي وختونه وو، یعنی 2 ساعته نشرات وو. بیا ورو ورو په د نشراتي برخه کې، یعنی لومړنۍ سندرم د استاد ارمان له خوانه په تلویزیون کې داسې د کارمند د پخوانی کارمندانو په خولی ته استاد ارمان راغلی، او لایف یو سندره یې لیوه، یا داسې نور سندرغاړي په وخت کې خبرو برخه وه، د موسیقي برخه وه، او نور نشراتي برخه کې ډېر کارلانه و سوی. بیا ورو ورو په دې برخه کې د نشراتي برخه هم چې د پلاس فرنګ وزارت او په هغه مهال د راډیو تلویزیون د خپل مسؤولین له خوانه په دې برخه کې کار وسو. بیا یو وخت ستاسو هم په یادېږي ملي تلویزیون ډېر لیدونکي درلودل په افغانستان کې، یو تلویزیون او ډېرې ښې خپرونې درلودلې او ډېرې جالبې وې. نو وروسته وختونه زیات شول.
مدقق صاحب، ولایتونو کې هم تلویزیونونه وو د افغانستان په تقریبا ډېرو ولایتونو کې یا حتی ټولو کې
وو. بیا وروسته لیغنه چې کله په افغانستان تلویزیون نشرات درلودل، څنګه د افغانستان راډیو سره سار له شپږو بجو د شپې تر 12 بجو پورې نشرات درلودل، دغه وخت تقاضا دا وه، او د وخت یعنی د مقامات لخوانه تصمیم ونیول چې په ولایتو کې، نو لومړی په سترو ولایتونو کې د راډیو د سباوی جوړ سره ورته د تلویزیون، البته راډیو په وخت کې په میډیا ماوس کې ټول افغانستان کې اوریدل کېدله، خو په وروسته پورې په ټول ولایتونو کې هم راډیو موږ درلودل هم تلویزیون. لکه وخت پورې چې ما ترقره کار کوو تم څه، نو ټول ولایت تقریبا هم راډیو لري هم تلویزیون لري. په وخت کې راډیو او تلویزیون په ټول ولایت نه وتلي، ورو ورو په مرود زمان باندې ټول ولایتونو هم محلي نشرات درلودل، هم د افغانستان نشرات لري کول.
د تلویزیونی خبرونو د محتوا په اړه راته وایست، تاسو مخکې یادونه وکړه چې دا د ساور لا انقلاب نه وروسته د خبرونې عملا او په رسمي ډول پیل شوې، که څه هم هغه ټول ترتیبات مخکې نیول شوي وو د سردار داوود خان د جمهوري ریاست پر مهال. د محتوا په اړه راته وایست چې له انقلاب نه وروسته چې کله خلق دیموکراتیک ګوند او د شوروي پلوي ایدیولوژي ګانې راغله او په افغانستان کې ډیر زیات تبلیغ ورته کېده. د خبرونه د رادیو افغانستان څه ډول وی؟ آیا دغه ګوندی تبلیغاتو یو مهمه برخه دي خبرونه جوړوله کنه؟
نو طبعا تکلیف په وخت کې بتاتم د تلویزیون لیدونکي او د رادیو اوریدونکي وی په افغانستان کې بلکې په ټوله دنیا کې وی. په افغانستان کې دا تاثیرات کله چې نظامونه بدلیږي لومړنی تاثیر په رادیو او تلویزیون لکه په افغانستان کې د ثور کودتا کې وسوله لومړی اسلام وطن جار له دې رادیو نه خپل اعلان وکړ چې دغه د انقلاب وسو او د داوود خان د هغوی په اصطلاح چې غداره کورنۍ له منځه ولاړل او په افغانستان کې بس وطن به آبادیږي جوړیږي یا وروسته ببره کارمل چې حتی له تاجکستانه کله چې له افغانستان ته لا نه و راغلی د تاجکستانه یې د افغانستان د خپله مشري اعلان کړله کله چې حفیظ الله امین یعنی په حق ورسېدو مړې کړ بیا نو خپله ببره کار نو تاثیرات طبعا د رژیمونو ټولو رژیمونو را وروسته په افغانستان کې که وروسته مجاهدین راغلل که بیا طالبانو بیا د جمهوریت دوران کې د جمهوریت خو بیا لږ څه تفاوت ډېر راغلی وو. نو مخکې طبعا اولین تاثیر د نظامونو ټول په فشاري او ټوله توجه به په نشراتو او په وخت کې د راډیو او تلویزیون نشرات هم طبعا د امپریالیزم ضد نشراتو د شوروي پلاوي یا کوم خلق دیموکراتي ګوند د خلق پرچم ډلې دو هغه نشرات طبعا سانسور په وخت کې مکمل سانسور یعنی وو هغه کوم معلومات چې ما سره شته په نشراتو کې حتی کله کله په سندرو کې هم کېده چې د شاعر شعر که لږ ذره په طبیعت نه وو. نو دا تاثیرات یې طبعا د راډیو او تلویزیون باندې کړی ده. طبعا اگر چې په ټوله دنیا کې زه د کومه رسنۍ واقعا ډېره آزاد او مستقله نه ګورم تاثیرات لري.
یعنی مقصد ستاسو دولتي رسنۍ دی؟
بله بله دولتي.
دا هم راته وایست مدقق صاحب چې د خلق دیموکراتیک ګوند د واکمنۍ له نسکورېدو وروسته چې مجاهدین راغلل او واکمن شول نو هغه وخت تاسو تقریبا دوه کاله وروسته له ملي راډیو ټلویزیون سره یو ځای شولئ یعنی د هغو د واکمنۍ دوه کاله تیر و. په دې وخت کې تاسو خو د ټلویزیون پخوانۍ خپرونې لیدلې وې له دې وخت سره یې توپیر څومره و؟ یعنی داسې اساسي بدلون پکې راغی ځکه چې نظام بدل شوی و او که ډېر توجه نه و دې بدلون ته؟
طبعا تاثیر ډېر و. په تلویزیون کې مجاهدین سره راغلل کرچې مېرمنو خبرونه ویلې د مېرمنو تلویزیوني پروګرامونه ویلې خو تر یو کال پورې تقریبا تر غوسې داخلي جګړه شروع شوله په تاثیرات ټول هماغه جهادي مخکې مې چې یاده کړله مکمل ټول هغه مفکوره جهادي مفکوره وه په د راډیو او تلویزیون په نشراتو باندې او د مجاهدینو کوم څه چې غوښتل د هغوی په طبیعت باندې هغه بعضې خپرونې د مجاهدینو راتګ نه مخکې دیارلس سوه اویم او شپېتم کلونو کې نشرېدلې ډېرې خپرونې له منځه لاړلې مثال لکه سیریالونه فلمونه د موسیقي برخه او نور هغوی مجاهدین هم خپل تاثیرات درلودل او ټول مسؤولین هم د مجاهدینو لخوا نه مقرریدل او د هغوی خاص سانسور کې وو د مجاهدینو لخوا نه هم طبعا تاثیرات وو په تلویزیون باندې. بیا کورنۍ جګړه شوله وروسته نشرات دستګاه د ګلبدین حکمتیار لخوا نه او کله چې کابل کې جګړه وشوله نو احمدشاه مسعود به د سارسیا طرف او نور منطقې په راکټو ایستلې هغو به کابل ایسته بیا نو څه ځینې دستګاه له منځه ولاړلې بیا
په دغه وخت کې چې د کورنۍ جګړه تاسو یادونه کوي څومره زیان ورسېد افغانستان ټلویزیون ته؟
د ټلویزیون فقل صاحب خپله ادارات یا مثلا آرکیف و استودیوګانې دغه ټولې کومه صدمه نه ورته رسېدلې صرف د هغوی توجه دا وه چې مکمل یعنی کله چې جنبش ملي د جنرال دوستم لخوا نه چې ګلبدین حکمتیار سره یوځای شي او هغوی تیاری په لاس کې درلودلې نو دوی فقط غوښتل چې په لیچرخي کې د راډیو کوم انتنونه چې لیږدونکي دستګاه یا د تلویزیون په منځ کې تلویزیون په غره کې دوی ټوله توجه دا وه چې فقط هغه انتنونه باید له منځه لاړ شي نور نشرات حتی کېږي او ماسې وسول چې تلویزیون غره کې همیشته به راکټونه درسته راتلل دوی فکر کوو زیات ول چې همدا تلویزیون په انتن باندې دي او انتنو لیږدونې دستګاوې تقریبا ټول له منځه وړي. حتی را وروسته د طالبان چې سقوط کړل په جمهوریت نوې چې کړي ته په راتګ سره بیا هم امریکایانو آینه کار وکړي د تلویزیون غار پولې چرکي کې د راډیو تلویزیون درګاوې به بمبار کړلې. نو دا کار ټولو کړی دی په افغانستان متاسفانه اولینه ضربه په تلویزیون او راډیو باندې.
مننه مدقق صاحب. د جمهوریت په وخت کې تاسو ویل چې یو څه توپیر راغی په خبرونو کې، یعنی لدینا مخکې چې ډلې او تنظیمونه وو او خلق دیموکراتیک ګوند او غوډ خپل تبلیغاتو لپاره استفاده ترې کوله، د جمهوریت په وخت کې یو څه بی پرې شوې خبرونه د رادیو تلویزیون او کبل کوم توپیر ساسو هدف ده؟
یو څه کله ته د جمهوریت یعنی د کریز راتګ سره په لومړي سر کې د مجاهدینو امغه دلوله تاثیرات دلودل په تلویزیون باندې یو قال دوه قاله غوی تقریبا مسئولین هم ټول امغه پانی مجاهدینو خو وروسته وروسته د اطلاعات فرهنګ وزارت کې یا خپل تلویزیون کې د مسئولینو له تبدیلی سره ورو ورو ته حالت نظام قانون مند کېده، دغه تاثیرات کم شول. خو بیا وروسته تلویزیون په خبرونه کې د افغانستان د ملي تلویزیون خبرونه تلیل ساته سولې د اروپا او امریکا او ټولو قارو کې د ساتلایت د ځوال خپل لیدل کېدلې په نشراتو ته ډیره توجه وکړه. نو په هغه مهال زمو کارمندان ډیر بهر تلل د ټریننګ لپاره التورو ځل په افغانستان کې ټول کلو کې ډیر توجه رسنۍ ته کېدل چې په دې برخه کې ملي راتل تلویزیونم اگر چې خصوصي تلویزیونم جوړ تل په برخه کې د خصوصي تلویزیونم ډیر پرمختګ وکړ. ملي تلویزیون کې هم ډیر پرمختګ راغی لکه د استدیګانو زموږ استدیګانو ټول ډیجیټل کړي په دې شکل چې په اروپا کې
په دې باندې زه وروسته پوښتنه کوم چې استدیګانې څومره متحول شوې او امکانات څومره متحول شول، څومره توپیر و د هغه تلویزیون چې په 1950 کال کې جوړ شوی وو او بیا وروسته د جمهوریت پر مهال چې ډیره ښه او درنه پرمختللې ټکنالوژي ورته له مختلفو هیوادونو نه راغله. مګر اوس چې په همدې موضوع کې یو مدقق صاحب تاسو مخکې وویلې چې د حامد کرزي په مشرۍ د موقت ادارې له راتلو سره، یعنی د جمهوریت د پیل پر مهال په لومړیو دوو کلونو کې، له هم مجاهدین او د هغو مجاهدینو ملي راډیو تلویزیون کنټرولاو. ما ته یاد دي چې یو یا دوه وارې حتی د تلویزیون ودانۍ د همدغو ډلو لخوا محاصره هم شوله او حتی د نښتو احتمال هم و. هغه وخت تاسو ته یاد دي تاسو وی هلته او دا پېښه څه ډول وه؟
څو څنګه زما سترګو لیدلی حال ده. یو خو یو حقیقت په خلصه چې ما له یاده ونه وځي چې کله چې په افغانستان کې د 1950 کال یو خو هغه د نظام غوښتنه او پالیسي چې هغه وه، لیکن په د راډیو او تلویزیون کومه خپرونې چې زه په وخت کې اورېدونکی وم، یو دقت واقعا فارمندان دغه وخت ډېر ښه، یعنی قلم یې درلود، مقاله به نه ایسته کول او دقت هم په سندرو کې هم په خپرونو کې هم په خبرو کې ټول ځای دغه وخت له کارمندانو باید، یعنی هغو کو چې سترګې پټې نه شي، دقتو د مسالې ته د خبرونو عقبه د ارزیابي لپاره یو دوه درې مرحلې درلودلې چې باید د چک شي. دغه نه باید سترګې پټې نه شي. مال اولیادونه او پخواني کارمندان که څوک بهر کې وي که دننه دي، د راډیو تلویزیون خپرونې ډېر غټ کیفیت درلوده. یو څه د خاطراتو د ویلې کله چې زما راغلې کېږي زه په خیر افغانستان نه ګډ مارنګ افغانستان یو خپرونه وسې د افغانستان راډیو نه ترېدله. کله چې الحضرت محمد ظاهر شاه افغانستان ته راغی، نو په هغه وخت کې د افغانستان ملي راډیو تلویزیون عمومي رئیس حافظ منصور معاون ایزدیار صاحب وروسته سلام مجلس مرستیال، نو دوی هغه سانسور چې ما ویلې کله چې الحضرت ظاهر شاه په جرګه کې خبرې کولې په تلویزیون کې قصدن دغه نشرات تلویزیون د غرونو نشرات قصد خطر کولې او دغه وینا نه پرې کولې چې باید نشر کړي، یا راورستم په ډیرو مسایلو کې د خپل سرجی سره ما تعلق فلات باز ځان کې نکې دي یا د اسلام فرنګ وزیر ما تاسو نه پیریدل
دا او بخې قصدي عمدي دوی د خبرو مخاوني ولا او ک تخنیکی مشکل وستونه
نه نه په وخت کې د څه دار نه وته ال حضرت فرغ له دا د تبا یو څه واکور کول کیږي او شاید عمدي ووم په وخت کې تاسو مقابل کې ازادي رادیو کې څه کوم مسئلات دلوده نو نه پېم په واسطه د رادیو به جوړ شوی کنه قصدي وو دا شی قصدي وو یعنی د نظام د خپل ټول مجاهدینو همدا دارو چې زاستابیا واقعه غته نه رسیدي او سره د مسائل د غلخانه قصدي وو د خپل ثلاث خبر مو جوړ شوی خبر مایل هغه خبر اته خبر وخت تلته د خبر باید نه خدمت کی نو دا تاثیرات دي
خبیا خاطره تاسو بیانوله تاسو خپل خاطره بیانوله زه به البته بیا ورسته درته وایم چې په غوړزو کې ازادي رادیو په کوم ځای کې و مهرباني وکړئ
بل نو امر خبر نه کوي دغه رقم نورم د دغه رادیو تلویزیون باندې مکمل واقو
او محاصره د رادیو تلویزیون هم پېښ شو چې یعنی کله چې د دې ادارې رئیس لری کېدل دند نه بیا پولیسو یا امنیتي ځواکونو ملي رادیو تلویزیون
محاصره مشکل دا اوسه هغه غلام حسن حضرتي ته د افغانستان د رادیو رئیس په توګه مقرره وي لغ سره مخالفت او په محل ښاغلی سید مخدوم رحیم د اسلام فرنګ وزیر نو دغه لخوان اولین رئیس او رئیس رادیو ښاغلی حضرتي صاحب مقرر دی او لغه سره مخالفت پیدا شو نه پر خود څنګه راسي خو راورسته د هغه راغ خپل څوکۍ اشغال کړله او بیا حفیظ منصور هم له دندې نه ایستو ورو نور هم په تلویزیون کې درې څلور کاله وروسته د حالات نورمال شو نو د اصلاح ادارې کمیشن لخوانه بسونه اعلانېدل او هر څوک راتلل مقرریدل
مننه مدقق صاحب زه فقط په لنډه غواړم چې یادونه وکوم چې په دغه ورځو کې چې د پیښې کېدلې او تاسو یادونه کوي یعنی د جمهوری نظام د پیل په لومړۍ ورځو کې ازادي رادیو خبرونه درلودې د ازادي رادیو دفتر په کابل کې فعال شو د 2002 کال د جنوري په دیر شمنیټه د ازادي رادیو لومړنۍ خبرونه پیل شوې او زه شخصا هلته ومه د خبرونو لپایل سره سم مننه چې دا مو را یاد کړه مدقق صاحب د خبرونه بل میلمه جان سمویل خبرې مو کولې
ما ته راپیا چې تکل سبب کې تاسو ازادي رادیو فکر کوم کو مصطفی
او بالکل د کابل او د کورنۍ چارو وزارت ته نږدې مصطفی هوټل کې د ازادي رادیو لومړنی مرکزی دفتر او وروسته بیا دفتر بدل شو بل ځای ته لاړ مننه له تاسو نه قدرمنو اوریدونکو تاسو د ژوند رنگونه پروګرام اوري د خبرونه ملما عبدالغنی مدقق د افغانستان د ټلویزیون پخوانی رئیس را سره دی او د شپه د افغانستان د ټلویزیون یو مخکخ ویاند او د خبرونو کوربه عبدالقادر قلاتوال هم له خبرونه سره یو ځای شوی دی ز خراغلاست ورته وایم قلاتوال صاحب خبرونه ته خراغلاست
جناب تکل صاحب لمړی تاسو ته بیا تاسو د خبرونه قدر من میلمه جناب مدقق صاحب او همدارنګ ټولو ګرانو محترم ولیدونکو ته د نړۍ په هر ګوښه او کنار کې چې ژوند کوي د مینې او محبت سره ډک سلامونه او درناوی ورته وړاندې کوم زه ستاسو په خدمت کې یم
سلامت اوسئ ښه شو چې راغلی خبرونه ته قلاتوال صاحب تاسو څه وخت له ټلویزیون سره یو ځای شوي دا پوښتنه ما مخکې له مدقق صاحب نه هم کړې ده دوی په 1940 او ایم کال کې له ملي راډیو ټلویزیون سره د همکار په توګه کار پیل کړی اوریدونکو غواړي پوښي چې تاسو څه وخت کار پیل کړ په ملي راډیو ټلویزیون کې
تکل صاحب ملي راډیو ټلویزیون کې مې په 1300 کال په اواخرو کې د هغې مینې او علاقې له مخې چې ورسره لرلمې له ازموینې اخیستلو نه وروسته بالاخره ما هملته جذب شول او د یو ویان په صفت باندې مو وظیفه د تر ډېره وخته پورې یعنې د جمهوریت تر سقوط لږ څه وړاندې تر همدغو وختونو پورې مو د ملي راډیو ټلویزیون سره مې همکاري لرله او خپلې دندې مو په خپل وخت او زمان اجرا کړې
مننه. هغه مهال چې تاسو په ولسی جرګه کې غړی وې قلاتوال صاحب، بیا مو هم له ملي ټلویزیون سره همکاري لا کوله؟
بله صاحب، او ملي راډیو ټلویزیون کې کله چې د ولسی جرګې غړیتوب مې هم ترلاسه کړ، نو ما هغه ذوق او شوق او علاقه چې له خپل مسلک سره مې لرله، یعنی له نطاقي ویندوی سره، نو هغه په تاسو بهتره معلومه ده چې کله هلته څوک استخدامېدل، نو هغه د یو معین مدد ماش په مقابل کې به یې دنده ترسره کوله. ولې ما یادونه ورته وکړه چې زه ماش نه غواړم، قانون نه هم په دوه ځای کې څوک ماش نشي اخیستلی. دا د ولسي جرګې د کورنیو دندو په اصولو کې یو ماده وه، د هغې پر بنا باندې ما په افتخاري شکل باندې د خاصتا د سلام سهار مو نیکمرغه خبرونه چې په لایف مستقیم او ژوندۍ بڼه به خبرېدله، د سهار له 8 بجو نه تر 9 بجو پورې، یعنی تقریبا 8-9 کاله مې دا خبرونه وچلوله. او په هغې کې مو هغه مختلفو برخو کې، یعنی د خبرونې د روحیې مطابق مو څه چې به راهنمایي کېدله موږ ته په هماغه شکل باندې مو دنده سرته ورسوله.
په 1985 کال کې تاسو له ټلویزیون سره یو ځای شوی، مخکې له مدقق صاحب سره هم په دې موضوع خبرې وکړې. مدقق صاحب یادونه وکړه چې پخوا ډېر کار جدي و، یعنی د ټلویزیون خبرونه ته په جدي نظر کتل کېدل، غلطیو ته اجازه نه ورکول کېده، کاري اشتباهاتو ته، تخنیکي اشتباهاتو ته تر ډېره اجازه نه ورکول کېده، د نشر څو پړاوونه کنټرولېدل او د نشر نه وروسته د کنټرول مرحله هم وه. په داسې یو حالت کې دغه ورځو کیسې راته وکوئ قلاتوال صاحب، چې تاسو لومړی کار پیل که، او د نطاق په توګه هغه وخت د نطاق ورته ویل خو ویندویانو د راډیو او د ټلویزیون، نو په ټلویزیون کې چې تاسو لومړی ځل ویندوی کوله، خبرونه مې وویلې، دا څنګه وو؟ هغه سختګیریانې چې مخکې مدقق صاحب یادونه وکړه، هغه څنګه وې؟ دغه راته بیان کړئ
جناب تکل صاحب. تاسو بهتره معلومه ده چې په هغو وختونو کې، یعنی تر یو فلټر نه بلکې تر څو فلټرونو باندې به یو جمله یا یو خبرونه چې کېدله، هلته مدیریت د برسۍ د راډیو ټلویزیون و، چې هغو به ډېر په دقیقې بڼه باندې، حتی یو ډېر عادي شعر به چې یو ویان دکلمه کوو، او هغه به تر د هنر و ادبیاتو او همدارنګه د نورو مسؤلینو له نظرونو نه به تېرېدو، یعنی یو جامع او هر اړخیز څه خپرېدل. ولې لپاته مرغه اوس چې کله کله په ځینو ټلویزیونونو کې غږ اورو، خپرونې ګورو، معیاري نه دي، او متاسفانه چې هغه د ژورنالیزم اصل اصول موازین او مقررات پکې کې نقص او مات شوي دي. نو په هغو وختونو کې به چې کله به مو خبر لوسته، ډېر امادګي به مو ورته لرله، ځکه خبر ډېر مهم دی، او موږ ته به استادانو به ویل چې خبر د دولت یو امانت دی، او په امانت شکل باندې باید لیدونکو او اوریدونکو ته ورسیږي. یعنی نطاق د دې اجازه نه لرله چې خپل احساسات په امانت کې دخیل کړي، نو په هغې بنا باندې به دغه اصول ټول په نظر کې نیول. ځینې نور مسایل مثلا لکه حماسي شعر، یعنی ویاند کولی شي چې خپل احساسات پکې کې دخیل کړي، په اعلامیه، ابلاغیه او دې ته نورو. خو لنډه دا درته وایم چې په هغه وختونو کې واقعیت هم چې ویاندویي معیاري شکل باندې په ډېر دقت باندې خلکو ته وړاندې کېدل، او د خلکو د خوښۍ وړ هم ګرځېدل، هغوی هم قبلول، نو موږ همدغه څه همیش په نظر کې نیولي به مو، او په همدغه معیار باندې مخکې تللو، او چې یو موضوع کې به چې یو وړه اشتباه به هم وسوله، همدغه وړه اشتباه به هم په راډیو کې یو خپرونه وه چې دې د کجا او درخته د کجا، کله چېرته
دا د پروګرام نوم و،
دا نوم و، هر نطاق به چې په اونۍ کې یو اشتباه کوله، او هغه به بیا د همغې خپرونې پروډیوسر او ډایرکټر دوی به دا سره ثبتول، او بیا به یې خپرول، ټولو ته به خپرول. نو هغه نطاق به هم دې ته اړ کېده چې یو جمله، ځکه تاسو ته بهتره معلومه ده چې هره جمله چې د خپل مخرج نه ووځي د هغې معنی هم تغییر کوي، نو په همدې بنا باندې ځینې اشتباهات به چې نطاقانو کول د هغې د تصحیح او اصلاح لپاره. همدا خبرونه به چې ډېر مینهوال یم لرله، او ډېرو به اورېدله، چې کله به په اونۍ کې هغه ټایم او وخت به را ورسېده، او لیدونکي به ورته منتظر او په تمه ناست وو، او هغه به یې اورېدله، او نطاق به هم چې کله واورېده هغه به هم حیران پاتې شو چې ما څه ویلي دي. نو په همدغه شکل باندې دا خپرونې روانې وې، ځکه په هغه وخت کې یوازې یو راډیو چې د راډیو افغانستان په نوم باندې و، یو تلویزیون چې د ملي راډیو تلویزیون په نوم باندې و. او واقعیت هم که سړی لږ څه په دقت باندې پاملرنه ورته وکړي، همدغه انځوریزې همدغه فلیکلې بڼه او همدا غږیزې خپرونې دي چې نړۍ سره وصل کړې ده، او یعنی د دې په ارزښت باندې باید ټوله نړۍ باید آګاه او وپوهېږي چې رسنۍ هغه څه دي چې د نړۍ د ټولو احوالونو نه خپل اولس او خپل خلک د نړۍ په هر ګوټو کې نارکې خبروي. نو فلهذا رسنیو ته باید زیات اهمیت ورته ورکړل شي، او رسنۍ خو لا په یو ځای ولې هغه څوک چې هلته تکلم کوي، هغه څوک چې مثلا خبرونه مخکې بیایي، هغه باید ډېر دقیق اوسېږي. یو جمله یو کلمه په سرسري توګه باندې وایي، نو اوریدونکي او لیدونکي هم خسته کوي، د هغو په مفهوم باندې هم نه پوهېږي. نو که هر رسنۍ غواړي چې اوریدونکي باید زیات ولري، هغوی باید هغه ټکي ته ځانګړې پاملرنه وکړي.
مننه. کلن راته ووایاست چې مهرباني مدقق صاحب، زه تاسو ته دا اوس درتلم. مهرباني.
نه نه، خو ما قلاطوال صاحب اول سلامونه تاسو ته ورسیږي. قلاطوال صاحب له نیکه مرز اوسم په هیواد کې اوسي او نن هم تېره چکر تللی ده. نو تکل صاحب ما دا کول چې قلاطوال صاحب نه پوښتنه وکړه، دا د خپرونه ویلې موږ ډېر خاطرات لرو، دا د غلطیانو چې د دریزه به ورونه خبر ده، راځي پروګرام د خودمانی کاغذ کې نن د تلویزیون نړیواله ورځ ده، خو قلاطوال صاحب موږ دا د ناطقانو چې کله غلطیانې کړي یا نور، او قلاطوال صاحب ډېر نمونې ورسره ستا د همکارانو
بالکل راته ودی وای. دا زما خپل په نیت کې و چې همدغه مسله باندې مقصد د ادبیاتو د احساساتو مسله چې مخکې قلاطوال صاحب یاده کړه، په همدې مسله ما غوښتل چې یو خلنډ دا راته ووایي چې د ادبیات د یو خبر مخکې ورکول کېدل د چارواکو لخوا یا د مسؤولو کسانو لخوا، او که د ویندوی یا نطق په خپله خوښه هغه کولی شوی چې بدل یې کړي، یو به دا راته ووایاست، او بیا به دواړه مدقق صاحب هم تاسو او هم قلاطوال صاحب راته ووایاست چې څه ګلان مو کرلي وو چې تاسو او نورو همکارانو مو چې بیا هغه په دې پروګرامونو کې د مثال په توګه یادېدل چې مخکې قلاطوال صاحب یادونه وکړه په دې کجا او درخته کجا کې.
زه جواب وایم صاحب.
قلاطوال صاحب لومړی تاسو او بیا مدقق صاحب.
تکل صاحب زه به صرف وړاندې مونه د پوځي پریډ، یعنی د جشن د په مناسبت باندې یو پوځي پریډ اجرا کېده، نو په هغه کې زموږ یو قدرمنه خور لیلما احمدي، اوس فکر کوم چې په کاناډا کې ده، د یو څه ولوستل. دغه ډي سي توپونه چې کله را نږدې سول کانال ته نطاق انانس ورکوي چې دغه توپونه هغه نویت توپونه به دغه کوي، نو دی د ډي سي پای واز باندې سي ډي ویل دغه سي ډي دغه دي توپونه دي چې دا اوس د سټیج یا د لوژ د مخ نه په ډېر خاص عسکري نظم سره تیریږي. ما چې کله دی انانس ورکوي به موږ مل دا تاسو ویلې وای نه دا خبره کله کوي سره، او د خبرونه بیا د شپې برته تکرار خبرېدله. کله چې د شپې تکرار خبره شوله نو ما ټلیفون ورته کومال څنګه وډی سی او کسي ډیو وای وو لا سی ډی می ویجو.
نو تاسو هم ته پرې ډونو کې تاسو هم وایندوی کوله قلاطوال صاحب.
بله هو د پوځي پرې ټونو کې د جشن په مناسبت کې تو تاخیر صاحب دی یا په خیر وي دغه خو نه به یو خاص واغو چې ټول به په غورځنګ راوستل.
او سنگر نیازی صاحب هم کنه
او نیازی صاحب دی په خیر وي. نو حال او اول سره لرو او فکر کوم په دغه کې د پاریس کې دی، نو که چیرته خبرونه واوریدل او موږ سلامونه ورته ورسېدل ډیر بخښي. نو دې ته ورته جناب تکل صاحب دی دغه سي اشتباهات، یعنی ځینې کلمات دي چې زه لازم نه ګڼم چې هغه باندې اوس مکس وکم او هغه یادونه وکم. نو حق د خوله ده تیروزي پکې کې
خو راځي له مدقق صاحب نه واورو چې د دوی څه په یاد دي.
صحیح
ده صاحب.
مدقق صاحب تکل صاحب خپل سړی نه وایي، زه به د قلاطوال صاحب وایم هغه به د ما ووایي.
بالکل وی وایي.
څوک مې وکړه ما یو ورځ تکل صاحب
نوی می راډیو کې کار پیل کړی، نو راډیو کې دغه تجارتي اعلانونه بیا وروسته د فوکي اعلانونه به په ژوندي بڼه نه کړېدل. نو یو ډېر فام یې درلودو، هلته موږ باندې ډېر یعنې پوهېدات مو. یو ورځ یو فوکي اعلان راغی، لایف رحمان منور اعلان یلې، دا اعلان یې نوی راوړ، هغه قلمي و، په غټ ټایپ ټایپېدل نه. نو اعلان مې ویلې، دا اعلان ویلو کې کتلم فیوجي کې رشته و، د زادې د ورونو څوک مړو حاجي مسکو زادای هغه طاق رسېدلی و. نو زه چې ورته حاجي مسکو هم هغه ویلم د حاجي مسکا او زادي د مړینې له کبله دوستان خبر ورکوي،
اعلان خلاص خدای دې وبخي.
جنازې خلکو هغه بعضې دوستان راغلو، د جنجالو کښې څلور ورځې موږ نوم د حاجي مسکا ویلی دا یې کړی دي. یعنې موږ یو بل همکار قلاتوال صاحب نه پوهېږم نوم یې ملیاده ورته رسېده و، کوم ورځ فوتي اعلان کېلي و چې هلته نشته و، په اعلان یې مستقیم ورته راوړی چې په اعلان کښې نشته و، نسبت وفات یې بریګدا یې فان. نو دوی زه رسېدلی ده چې ویلي و چې نسبت وفات یې بریدګي یې فان.
جالبې کیسې دي دا په ټولو رسنیو کې دا صحوې کېږي.
نو سمې صحیح دي، موږ همکار د هغه ته اعلان راغلی و، هغه اعلان یې کېلی د هغه سړي د تره زوی مړو. نو دوی ویلي چې نسبت فلاني مثلا حمیدالله اسدالله پسران ماما هغه پسران کاکا و، یا یو سړي پسران ماما و یا پسران کاکا هغه دغه سړي. نو ده خاطرات پس ازادي راډیو کښې هم د همکارانو مې ډېره اورېدلې.
او موږ لرو دغه پروګرام، موږ هم درلوده همدغسې یو پروګرام چې مخکې یادونه وشوه چې د درخته د کوجه او درخته کوجه چې قلاتوال صاحب یادونه وکړه، همدغسې یو پروګرام موږ د خپلو سهو او غلطیو هم جوړ کړی و. زه به څه ووایم، لما زه په خپله خاطره یو ورځ درته ووایم چې ناڅاپه کله چې مې خبرونه ویلې، په خبرونو کې مخکې له دې چې سلام وایم، کله کله تاسو به مې احساس کړی وي چې ناڅاپه په تاسو باندې ټوخی راځي، یعنی داسې یو ټوخی چې حتی نیمه ثانیه وخت هم تاسو ته نه درکوي. نو مخکې له دې چې دا خپل سلام وړاندې کړم، له سلام سره سم ماته ټوخی راغی، د سلام په ځای هغه ټوخی راووت. دا یو مثال دی که نه. مثلا زمونږ یو بل یوه همکاره وه، یو وخت هغې زمونږ هغه وخت د ناټو عملیاتو په افغانستان کې، نو مخکې له دې چې زمونږ خبریال ته ووایي چې آقای احمد یا محمود، همغه زمونږ هر خبریال چې اوس نه غواړم اوس هغه جزئیاتو ته لاړ شم، نو د دې په ځای چې ووایي چې آقای احمد یا آقای محمود دا پېښه څنګه وه، نو دې ورته ویل چې آقای ناټو دا پېښه څنګه وه، دې خبریال ته ویل چې ښاغلی ناتو. نو دا پېښې کېږي په راډیو ټلویزیون کې، دا خبرې معمولی دي، انسانان یو او انسانانو نه حتما سهوې هم کېږي، او څومره چې البته ډېرې نه، مګر سهوه ښایي چې پروګرام ژوندی دی، پروګرام لایف دی، او پروګرام ثبت شوی نه دی. چې دا ژوندی پروګرام د پروګرام اهمیت نور هم زیاتوي، تاسو به حتما په دې کې له ما سره موافق یاست.
بله خاطره دا وه، ما یو وخت په راډیو کښې هم خبرونه ویلې، خو نه معلومېده تلویزیون وخت تلویزیون فعال سو، نو تلویزیون ته دغه پرانتر نوی راغلی و. تقریبا وروسته قلاتوال صاحب ته معلومه ده، له یو کال دوه کاله وروسته پرانتر راغی، نو کمره به خوا سر پورې وه، د پرانتر کاغذ به یې نیوو، بیا به خبرونه ویلې. نو هغه وخت تاسو که اورېدلي د باختر اعظم نه خبر راسته، هلته پیسې په خزامه ورکول کېدلې، دا څومره حتی خبر به غټ و، هغه کارمندان خزامه اخیستل، هغوی به موږ خبر غټ اخیستو. یعنې داسې کله کله و چې موږ به یو متر دوه متر خبر به داسې لوسته به بېخي به پکې ستړي کړو. نو زه تکل سر خبرونه راغلي و، خبرونه مې ویلې چې یو همکار هلته لاندې ورو راغی، دا د خبر به تعجل راغی، ویلې چې پام وکړه یو خبر سم به اوس را ورسېده. کتل هم دغه دوه متره خبرې راته راوړلو، نو نه پوهېږم چې دا دولس پنځلس صفحې و مخه و، دا یې راکړ وامې خېسته ما منان شو ورته پام وکړه یو خبر سم اوس را ورسېد. نو دغه وخت دسې کرزي صاحب د ادارې یو کال تېر شوی، فکر کوم که یو نیم کال و، نو تلویزیون هم په خپل کش کښې و، او موږ نفاقانه به هم ښه هغه کوو. نو خبر مې واخېسته و، ځان مې لاسته ور نه کړه، دا خبر مې شروع کړه په وخت کښې علي احمد جلالي وزیر د کورنیو چارو وزیر و.
بلکل و،
نو د کابینې غونډه خو وه، ما خبر ویلې ده، یوه ورقه خلاص شوه، دومه شوه، درېیمه شوله، په دې کښې تکل په دې وخت مې خبر ویلې چې دا خبر هغه نقطه چېرته ایښې وه، دا راڅخه ورکه شوله. نو سرګم دې خپل څنډورې خبر مې یلې درته لاړم نو درته تقریبا لاس تاسو به ته پاس مې خېز کړی دا خبر دې تل سره کې روکړې په لیدون کې فونس ما چې کړی خبر مې دې نه راځم دل سره چې روکو درته پیرالم څنګه اصلي په کې تراوړې چې ملو اصلي خبر بدل ته نو کله کله راځي چې دوسه
وسه پام دې
تم دا یو څه دې لیدو وتل
بلې
شیرزاد صاحب حنیف شیرزاد زمنګ یو ډېر تکړه ویان دی او ډېر همیشه خپل لخنداړه کوي یو 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 څه چې لیادم وو ته لغدا و چې جالب دا و چې د کله په چوکۍ باندې کینې خبرونه لوسل چوکۍ ماته سول لاندې ول به زخه په فوس ولا مچ اخګار د تخنیکی همکاران خو ډېر خوښار او کور ودان کمره عجل وړوله نو سبای میچل دغه نه پښتنه وکړه د شیرزاد نه څه خبر ولا چوکۍ ماته سره لاندې تر چوکۍ ولې مال خو سره چې کوم تا غاړه به دره وګدوله ورته د مخ ځای نه به خبر نه وسره
مگر هغه هغه لویدل خو په کمره کې ښکار نه شول
نه دا یو لار لکه په بوکس دی په وای کنه سولار
یعنی اوریدن لیدون کې پونه شول
ډیر پونه شول
یو وخت دوه نه نتاقان به دو نفر او تکل سب خبر ده قبل امتار و دبان در غصت کمره سکر کده
در
راز و کتو بیدلو
دو کسان و دبل وار و چه دایول ویده
بله
بله ډیر زیاته مننه د خبرې پزړپورې شوې نور هم لدی پزړپورې خاطر سره هغه وخت یو ټلویزیون په افغانستان کې مدقق صاحب قلاتوال صاحب تاسو به حتما ډیر مشهور موي په افغانستان کې خلکو به ډیر پیژندلې اول مدقق صاحب تاسو
ولا خلاصون سب کلمت په رادیو کې خبر نه یې نو یو وخت د مجاهدینو په تقریبا په اخر دوري کې راغلم خلاصون سب په صدقه بار نو د موږ استادانو په جمله کې راځي نو کله چې رادیو کې به جن دیو کې چې مخامخ کېدل کوم غږ اورېدې نه کېدل څه مثلا خان دی خو کله چې تلویزیون جوړ شو یعنی په تلویزیون خپل فعالیت شروع کړ نو په وخت ما او خلاصوال صاحب او فرزاد صاحب نازای صاحب او داسې خوند جمیل مجاهد او عوالم نوستانی نور هم قرارونه خبر نه لې نو وخت په وخت یو یو تلویزیون او موږ هم خلاصوال صاحب موږ ټول به د توجه د درېشتي او نکتایي دوه تم ډیره کوله نو خلکو کې ډیر وخت چې ته
خلکو به درولې لاره کې یو څه اضافه هغه در سره کوو یعنی چلند در سره کوو یو څه غوښتل چې تاسو توجه ورته وکړي
خلکو د خلکو له برکته دی غویل خپل عصونه نه او دی غویل تطبیق نه نو bale را سایو مکله کله کن موږ یو ګروپ وکړو کله خپل سره ډیر نږدې دوست نه ورور مېرا او ډیر نه یادېګم نو کله کله بچته مې مسیاو تلاړو یا چې به کوم پروګرام او ودستی بو خلکو ډیر مینه کوله او خلکو نه ډیر اسمان دی
نو دا خښه چې خپل یو ډیر پخوانی ملګری سره دادې یو ځای شولې په دې پروګرام کې قلاتوال صاحب تاسو خاطرې څه دي د خلکو چې خلکو پیژندلې په لاره کې یا یو بل ته ورخودلې چې دا غدا یا ماغه د رادیو ټلویزیون نطاق
زبې خپل ډیره پزړه پوری خاطره درته بیان کوم چې دا مې پخوا هم یو ځل یاد کړو زل خار نه جلاو د موټر ته ناستو مې پولی محمد خان ته ورسیدلم دی اسات میاشت په عوام ډیره ګرمه و دا پلتہ نه رسیده دلته یو خاوند او میرمن ولاړ و یو ماشوم په غی کې و سره خریله ما چورته کتل خو هغه پلرنۍ اتفاده تاسو په طرف یې کنه مال چې کزما اولاد سره مرته ولاړ و سیږي مال موټر مې ورته ودرو نو ورته مې ویل مال هغه طرف میکرانی چار مېری ما طرف میکرانی مېریم گفا راپورته سوسه دا خاوند مخ کې چوری کې کېنسته دا میرمن چادری په سر و دا شاته کېنسته نو یو ځل دا څنګه راته وګرځې به کتل بیا وکتل دی وخت دا مصلحت ته رسیدا په دغه منطقه کې اخیری پختن لمانه وکړه وای ورور ډیر مې چیرته ځلې بخنه غواړم ما څه شته دلې پدې وای چیرته مې دلې مالکو مشوره دی په خپل کور کې دلې یو ورې سړی پښینې شو امیر په خپل ویل دا قلاتوال د تلویزیون نتا ودای و څو ټوي وای خصو چې ودی ویل کنه دا چې بده کنځامې خو له تلویزیون ویل وشي
مدخل صاحب تاسو داسې حالات سره نه مخک شوی کله
نه ولا د خلکو پښتنه کوله مثلا کله کله برابرتي او بکی د پروګرام ډیر راغنه چې مثلا ما نه پښتنه کوله بازار کې چې لیدلې مې او بک ورور چې مې لیدلې دی یا به له څه دی برابر څه دی زه ورونه لسی دا کوم دی دیدم نو ما به تو کړ ته کوله مال اکمن د لیباس دی دا وایي
یا غره ته کتل نه د ملي باس کې جزیدې یو غره مرو سره له مال تلویزیون کې خبرونه وایم او ډېر والله ډېر مینه را سره کړی دا مشه دیوی تصفیقونه د راتونه او مخاطرات دې دي فقط
مننه ډېر زیاته قدرمن اوریدونکو د ژوند رنگونه پروګرام اوري د خبرونه پورسته یو څو دقیقو کې پزړه پوری خاطرې مو واوري دي زمونږ د دوه خغلو ملمنو مګر زه غواړم یو بل پښتنه هم تاسو سره مطرح کړم له دوه خغلو ملمنو سره تیاتر و یو وخت سلګونه کلونه یا څو پیړۍ تیاتر په مخسن په پرمختللې نړۍ کې واکمنی کوله او خلک به د تیاتر د نندارو لیدو ته تلل. په افغانستان کې هم تیاتر مونږ درلود. بیا وروسته لغه چې کله سینما راغله د تیاتر اهمیت داسې راکم که، بیا چې کله ټلویزیون راغی د سینما اهمیت راکم که. اوس ټولنیزو شبکو تر یو حده پورې د ټلویزیون د خپرونو اهمیت راکم کړی وي که به یې نه یې کم کړی زه نه پوهیږم. ولې مونږ وینو چې ډېر زیات خلک په ټولنیزو شبکو باندې مصروف دي، ویډیوګانې ګوري د ټولنیزو شبکو باندې. غواړم له تاسو دواړو ښاغلو نه د دغه بدلون په باب پوښتنه وکړم. لومړی مدقق صاحب له تاسو نه.
یو موضوع لیکم د خواله رسنۍ لکه فیسبوک، ټیکټاک او نور سوشل میډیا کې د تاثیرات په تلویزیون باندې کړي. اگر چې تلویزیونو خپل اهمیت د خلکو په کورونو کې هماغه اهمیت شته که زه اوس په بهر کې یم یا په افغانستان په حالات اوس بل ځای ده، ډېر تفریح پروګرامونه نشته، خو تاثیرات یې سبان کړي. ځکه یو موبایل ده او موبایل د سره ده او انټرنیټ لري، په هر ځای کې آسان هم خبر لیدی شي، موسیقي اورېدی شي. د تاثیرات په تلویزیون کړي، خو زیاتره په کورني ماحول کې چې ګورم ده سړی بیا هم تلویزیون ګوري. نو طبعاً په دغه راوروسته کلونو کې دغه تاثیرات کړي دي. تکل سب هم یې په رادیو په اورېدونکو باندې کړي، هم تلویزیون باندې. خو بیا هم د خلکو اعتماد شته تر هغه اندازې پورې. ځکه دا ښایي زما په نظر صحیح ده، خواله رسنۍ سوشل میډیا ده هم کله کله هر څه یو نوې پدیده ډېر راشي، هغه تاثیرات منفي تاثیرات هم لري، مثبت تاثیرات هم لري. خو
قلاتوال صاحب، تاسو لطفا کلند ځواب راکړئ چې بیا زه دا د تخنیکي بدلون د سټوډیوګانو د ټلویزیون د سټوډیوګانو د امکاناتو د ټلویزیونی کمرو د دې هم لنډ لنډ له تاسو دواړو ښاغلو نه غواړم چې خپل نظر را سره شریک کړئ. اوس دا د لومړی موضوع په باب
او وقت هم ستاسو خبره ډېره سمه ده. په تدریج سره ورو ورو لکه څنګه چې تاسو په مختلفو کټګوریو کې یادونه وکړه ده چې له تیاتر نه بیا تر سوشل میډیا پورې یو څه چې اوس رسنۍ یو اندازه خلک ستړي کړي دي، هغه دا ده چې خبرونه هم سیاسي دي، اوس نظرونه هم سیاسي دي. او متاسفانه چې ځینې رسنۍ داسې څه خپاره کړل چې هغه خپل پرستیج او توریته او اعتبار یې په خلکو کې راټیټ کړ. په هغې بنا باندې هم خلک اوس دومره زیات توجه نه کوي، ورته پاملرنه یې چندانې نه کوي. او ډېر خلک اوس په همدغه سوشل میډیا کې زیات مصروف دي. حتی د مړینې اعلانونه چې پخوا به د راډیو د لارې خپرېدل، اوس هغه هم په فیسبوک د لارې نه، د نورو وسایلو د لارې نه خپرېږي. نو دا په خپله لیدونکي او اورېدونکي کموي. نو اوس زیاته توجه همدغه ټکټ ته، د خلکو فوکس په همدغه نقطه باندې دی، او زیات لیدونکي او اورېدونکي او خبرونکي لاندې لارې نه مصروف دي.
مدقق صاحب، وروستۍ پوښتنه فقط غواړم له تاسو نه وکوم چې د لومړی کله چې تاسو په ټلویزیون کې کار کوو، یوازې یوه دقیقه وخت لرو، وخت پاتې نه شو متاسفانه، خبرې ډېرې خوږې وي، په د تلویزیونی کمرو او سټوډیوګانو په امکاناتو کې څومره توپیر راغلی؟ یوه دقیقه کې ځواب راکړئ لطفا.
تکل صاحب، طبعا مخکې په تلویزیون کې نشرات په انالوګ سیستم باندې وو. نو په دې راوروسته کلونو کې، په د جمهوریت وروستیو کلونو کې، خاص د افغانستان ملي تلویزیون یا نورو خصوصي رسنۍ ټولې ډیجیټل شوې. د افغانستان په ای باندې نشرات کول، نو دغه راز د آرشیف مواد، د خپلو نشراتو په تصویر باندې هم تاثیر کړی، په غږ باندې او په هر څه باندې، یعنی ټول هغه تاثیرات کړي. او د ملي تلویزیون هم دغه حالت ته رسېدلی چې دغه بدلون پکې راغلی.
ډېر زیاته مننه قلاتوال صاحب، تاسو هم لطفا لنډ راته ووایاست.
په همدغه شکل چې مدقق صاحب یادونه وکړله، چون دوی هلته مسؤلیت هم لري، یو وخت کې معاون ریاست عمومي دی ملي راډیو ټلویزیون هم وو همدغه شکل باندې چې دوی یادونه وکړه یعنی په کیفیت کې کاملا تغیر راغی دغه انالوګ سیستم نه چې کله ډیجیټل سیستم ته سیستمونه بدل شول واقعتا چې ډیر زیات کیفیت کې بدلون مثبت بدلون رامنځته شو.
ډیر زیاته مننه قدرمن اوریدونکو د ژوند رنگونه پروګرام مو اوریده. په دې خبرونه کې میلمنو د ټلویزیونی خبرونو او خبرونو کوربه عبدالقادر قلاتوال او د افغانستان د ټلویزیون په خوانی رئیس عبدالغنی مدقق. د ازادۍ رادیو د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. زمونږ خبرونه روانې دي. زه احمد تکل لتاسو اجازه غواړم او تر بلې خبرونه مو په پاک رب سپارم.